تر شنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. له اوس څخه 28 کاله پخوا د 1989 کال د سپتمبر په 28مه طالبانو کابل ونیو او خپل کابینه اعلان کړ. دوی د نجونو ښوونځي په کامل ډول بند کړل، پر موسیقی، عکس، فلم، تلویزیون او حتی رسم استلوی بندیز ولګاوه. د بامیان د بودا مجسمه او د غراس د کابل موزیم ګڼ لرغونی آثار ویجاړ کړل. خو تیر ځل طالبان په داسې حال کې واکته ورسېدل چې کابل ښار د تنظیمونو په خونړیو جګړو کې په کنډوالو بدل شوی و. لسکونه زره اوسیدونکي کډواله شوي وو او شاوخوا 80,000 اوسیدونکي د تنظیمونو پر راکټي حملو کې وشل شوي وو. د 2021 د اګست په 15مه طالبان بیا واکته ورسېدل. کابل په داسې حال کې ونیو چې نه یوازې د جګړې نښې نشانې پکې پاتې نه وي، بلکې خورا آباد شوی وو. د شار نفوس شاوخوا 15 میلیونو ته رسیدلی. د یو پر ځای لسګونه دولتي او خصوصي پوهنتونونه پکې جوړ شوي، سلګونه تلویزیونونه، رادیو سټیشنونه، ورځپاڼې او مجلې پکې تاسیس شوي وو. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو تیره دوره له اوسنۍ سره پرتله کوو او په دې خبرې کوو چې طالبان په کومو برخو کې بدل شوي او آیا د خپلې لومړۍ دورې له تیروتنو یې زده کړه کړې ده. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو نظر خاوند نثار احمد شیرزای، همدارس د خبرونې په وروستیو برخو کې له شاغلی علي احمد جلالی سره هم خبرې کوو. سعیدی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. 28 کاله ډیره اوږده موده ده. هغه څوک چې اوس 28 کلن وي یا 40 کلن وي، د طالبانو تیره دوره یا نه ده لیدلې یا یې په یاد نه ده. نو شبای وی چې غوته د طالبانو د تیر دورې یو تصویر ورکړو، د طالبانو د لومړی دورې عمده ځانګړتیاوي ستاسو په نظر څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره دا ده چې په مبدا کې د اسلامي شریعت قائمول، د اسلامي رسوم او عنعنات او اعتقادات قائمول د هر مسلمان غوښتنه ده او د دې په خلاف څوک نشي کېدلی. مرکزی بحث دا دی چې کومه غواړو کنه غواړو د اسلام د اصلي منابعونه یعنی قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، او درېما منبع چې اجماع د څلورو مقیاس دې دوو اولی مبادیونه برداشتونه او روایتونه متفاوت دي. اي کاش په اسلامي نړۍ کې صرف یو مذهب وجود درلودلی او یو روایت او یو برداشت وجود درلودلی، اما واقعیت د خبرې دا ده چې مفتیان، مجتهدین او مذاهب زمنګ د غختنې نه بهر وجود لري او امر اسی چې ویل کیږي اختلاف امتی رحمتن، زما د امت اختلاف د حق په پیدا کولو کې په خنیت باندې رحمت دې پد کې په مبدا کې سمشتا. طالبانو د حاکمیت په اوله دوره کې هغه برداشت چې د طالب یو شمیر مشرانو درلوده ژوند په مختلفو عرصو کې د مشروعیت د لرلو نه پرته تطبیقوو، سره له دې چې په یو روایت د دین نه متفاوت دی، اما که چېرته هر هسې وشي چې حدیث هلته پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم من را منکم منکرا فلیغیره بیده، چا چې د ستاسو نه امر منکر ولید د خپل لاس یې تغییر کوي، په لاره کې لوڅه ښځه روانه ده چې توره پسې واخلي نو ځی نو تغییر کوي، و ان لم یستطیع فبلسانه، که چېرته په خپل لاس نشي تغییرولی نو په ژبه باندې، و ان لم یستطیع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. یعنی علما د اسلام کاملا متفق دي چې دا تغییر د امر منکر په خپل لاس باندې دا د هر چا کار نه دی. د اسلام وی حاکمیت نظم دی، ترتیب دی، او دا وظیفه د هر چا نه ده چې په خپل لاس یې تغییر کړي، بلکې نصیحت به کوي اماده د اسلامي حاکمیت دی. خب اوس چې دې باندې مو سره په توافق ورسېدلو، اسلامي حاکمیت څنګه منځ ته راځي؟ که چېرته زه ټوپکي ولرم او الحق لمن غلب، حق د هغه چا دی چې غالب شي او قدرت ته ورسېږم، او وایم چې دغه زما روایت همداسې دی چې دی، خبره مې اوږده نه شي. او په دغه ارتباط باندې په اوله دوره کې عکس اخیستل منع، تصویر اخیستل منع، ګیره به دومره وي، سر به دومره وي، هغه به دومره وي، دا مختلف روایات په خپل روایاتو باندې په اصطلاح عملي کول، داسې شیان په اوله دوره کې زیات وو. بیا اوس په دې دومه دوره کې وویل شو چې اوس موږ تجارب ترلاسه کړي دي، اول یې غوندې تجارب په اصطلاح په هغه اولي حالت کې ناستو، په ډېرو شیانو باندې پوهېږو. هو فلم کمره هر دې طالبان ورته خوشحاله دي، کینی ورته، بعضې ورته نه کینی. دغه تغییرات جزئي راغلي، اما زما په پوهه باندې هماغسې چې ښاغلي مجاهد هم په خپلو بعضې نظارت کړ، په ایدیولوژیکي لحاظه تغییر نه شي راتللی، په دې چې مبادی هماغه دي چې وو، اعتقادات هماغه دي چې وو، بل نه شي کېدلی. که پرون درست و اوس هم درست دي، که پرون درست نه و اوس هم درست نه دي. زما په پوهه باندې، په اعتقادي لحاظ باندې کوم تغییر نه دی راغلی، اعتقادي لحاظ باندې هماغه دي چې دي، اما په تدبیری لحاظ باندې، په درایتي لحاظ باندې په بعض شیانو کې مطمئنا نه ذهنیتونه باسیږه. درسته ده چې په اول کې نور احزاب نه و بند کړي، اما اوس یې تمام بل نظریات بند کړي دي. یو سل سل وسیع نور شیان دي چې جزئي تفاوتونه دي، اما په ایدیولوژیکي لحاظ باندې هیڅ تغییر نه دی راغلی. بخښنه غواړم چې اوږده نه وه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب سعیدی. که په یو بل اړخ باندې هم خبرې وکړو، چې څه فکر کوئ چې دا ځل په ولس کې زیات محبوبیت یا شهرت لري که تیر ځل؟ البته یو شمېر خلک دا خبره کوي چې تیر ځل چې دوی واک ته ورسېدل، تر دوی مخکې تنظیمونو کابل وران کړی و، څلوېښت سره یا تر دې زیات کسان یې وژلي وو، ناامنی وه د افغانستان په هر ښار او هر ولایت کې، ګډوډي وه، اما دوی چې راغلل یو څه آرامي راغله، غلاوې و بد کارونه ځینې ورک شول. اما دا ځل چې دوی راغلل، کابل ودان و، ټوله ښارونه ودان ول، دفترونه جوړ شوي ول، ډیر کارونه شوي ول، خلکو آزادۍ درلودې، تلویزیونونه ول، رسنۍ وې، یعنی په هر برخه کې افغانستان پرمختګ کړی و. نو له دې نظره څه فکر کوئ؟
زه ډار لرم چې په افاده د یو سلسله مسائلو کې هغه لازمه توانایی د رسولو نشته. دا چې مشکل په فرستنده کې دی که مشکل په اخیزه کې دی، خو زه به خپله هڅه وکړم. خبره داسې ده، هماغسې چې تاسو اشاره وکړله، سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، اما سوله څه ده، عادل څه دی، دې باندې تمرکز کول پکار دي. درسته ده چې په جمهوریت کې به یو سلسله پیشرفتونه راغلي وو، اما دیموکراسي، آزادي او اقتصاد آزاد بازار څه دی، دې باندې تمرکز کول پکار دي. په هر
نه پېژم استاد، لکه چې زما خبرې مو نه اورېدلې، زما خبرې لکه زما خبرې
پوره مې اورېدلې، پوره مې اورېدلې، مونږ ته خبره به جوړه کړه چې دلته د حاکمیت مشروعیت بنیاد خبر ده. کله چې طالبان دوهم ځل په قدرت راورسېدل، په عمل کې تیر قوانین ملغا او نوي قوانین، مدون قوانین، مشروع قوانین نشته. ما شپږ میاشتې کېږي چې پوښتنه کوم چې آیا قانون اجراءات جزائی شته؟ څوک راته جواب نه راکوي. قانوني اجراءات جزائي د تشي د لپاره ضرور دی چې هغه د هغه امن نه د هغه امنیت نه د هغه نسبي سولې نه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د هغه د لپاره ډېر ضرور دی. دا په دې ضرور دی چې که چېرته ما اوس وایي چې په امر بالمعروف قانون کې دا خبره تر یو حده پورې حل شوې ده، اما زه هم نه ده حل شوې، ته وایم په دې نه ده حل شوې که زما خور که زما لور که زما میرمنې په یو سړک کې ودره وله او هغه امر بالمعروف نفر حق لري چې هغه ته لازم هدایات پر کړي تر دې چې تل یې نشت ساعته او شپږ ویشت ساعته او دوه ساعته او یوه نیمه ورځې بندي هم کړي. ښځینه پولیس نشته، تلاشي دپاره د ښځینه ځای نشته، د توقیف ځای نشته، دا به یې کور ته وړي نو دا به یې چېرته وړي؟ په دې خاطر باندې دغه امن چې موږ ورته امن وایو دا امن نه دی، په دې چې قانون نشته، په دې چې خلک نه پوهېږي چې څه کوم یوې حقوق دي کوم یوې وجایب دي، او یو نفر د امر بالمعروف هم مستنطق شي هم پولیس شي هم څارنوال شي هم قاضي شي هم مجلس حکم شي، او زه چې غیر فنی غیر مسلکي سړی یم په یو سلسله قواعدو خبر نه یم، زه د وکیل مدافع حق نه لرم. په دې خاطر باندې یو سلسله دا مفاهیم چې ښه شو چې لږ ذره سوله راغله لږ ذره امنیت راغی، دا په عمق د قضا یو مقطعي به خبره ښیي، اما په عمق د قضایاو کې نه هغه سوله چې مدني او په اصطلاح لازم چوکاټ ولري لازم آباد سوله په دې راغله چې قومندان صاحب والي صاحب ښه سړی دی. زه داسې سوله نه غواړم چې قومندان صاحب والي صاحب ښه سړی وي، زه داسې سوله غواړم چې قانون کې زما حق او حقوق معلوم وي او قومندان د هغه مجري. په تېر نظام کې به قانون کې و قومندان نه مراته ول، اوس یې قومندان مراته په قانون کې نشته. په دې خاطر باندې د دولتدارۍ د اصولو په ارتباط باندې یو سلسله شیان دي چې یو کلیوالي نظر دی، مخکې چې دوست خپله قصه وکړي چې څنګه د امر بالمعروف کس ډېر ښه خلک دي، خدای دې خیر ورکړي، هو ښه خلک دي، وطن یې آزاد کړي، وطن سره دې لایک، اما دولتداري په دغه اصولو چې دلته اوس روانه ده زما به منې، زما قاعده به منې، زما چوکاټ به منې، د تعلیم دیدګاه به منې، بله دې که وویلې مشکل لري او دا مشکلات شته دي. عفو راغله، اما زه دلته مستندات ښیم چې د دې نه تخلف شوی دی. څوک به راته ووایي چې ته د کوم ځای نه راغورځېدلی؟ دا وطن کې جنګ شوی دی، دا وطن کې طرفګرنۍ شوی دی، دا وطن کې بېګناه انسانان وژل شوي، دا وطن باندې بمبارډمان شوی دی، دا وطن ته د بمبارډ دپاره چا لاره ښودلې ده، اما عفو دې وکړه. خو چې عفو دې وکړه تخلف شوی دی، موږ انتقام نه اخلو، اما کوم متخلف ملای عام کې مجازات شو چې ما خود ته عفو کړې و تا څنګه دا سره را نیولې دی او په وهلو کې دی ملک؟ دلته یو سلسله عمیق شیان دي چې زه ډېر ځلې ډارېږم چې نشم ویلی نشم افاده کولی، داسې مختلف ابعاد لري چې مشکلات لري. وبخښه زما د څومره
ډېره مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب. قربان یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
خیر سه مننه ورور، اول تا ته د استاد المنو ته سلامونه وایي.
سلامت اوسه، مهرباني وکړه. تاسو ته د طالبانو دا دوره له تیرې سره څومره متفاوت ښکاری؟
خیر سه مننه، په تیرې دوره کې خو موږ شته یا کیږي هغه څنګه موږ ځوانانو نوې ځوانانو تر طالبانو مخته تر تیر تاریخ مخته تیر بین امنیتي و اول و پاکستان او چین نو مجاهدینو په نامه باندې خلک شکول، بیا چې طالبان رالو امارت رالی نو ډېر ښه امن رالی، ډېره ښه کراري وه. بلکې زه د زابل ولایت شمرزو سرحدي ولسوالۍ د پاکستان سره تر خرشه باندې پراته یو.
ښه، بله. او اوس تېره دوره چې اورېدلې یم د میالیدلې د له دې اوسنۍ سره څنګه مقایسه کوئ؟
نو هغه دوره کې خدای و دلته تاسو راندر صاحب باندې سوال وکړئ، تاسو ستا پر یاد کېږي هغه دوره کې خدای و چې نه امر بالمعروف و علا معلوم وي، نه نظامي کې معلوم وي، نه ملکي کې معلوم وي، دا مثلا سرحدي بازار کې د ګمرک مسؤول و، د ګمرک مسؤول لین و، دغه د شواسو په بازار کې به خلک په لرستو باندې ځانځو ته نه سره راغلي. اوس خو د هر شي خپل مسؤولین معلوم دي، د امر بالمعروف و علا معلوم دي، بل کار نه لري، بس خپل امر بالمعروف کار باندې مشغول دي. نظامی ته د نظامی په ملکی باندې کار نه لري، ملکی په نظامی باندې کار نه لري. نو اوس خو ډیر فرق کوي، ډیر فرق کوي. د هر څه پوسټ چې ورته لطافه پوښتنه وکي بخښنه نه دی درته غواړي. نو اوس خو ډیر فرق کوي د ترابط تیر تاریخ، خو ډیر فرق کوي د خلکو سره ډیر سره زیات کوي. هغه که امر بالمعروف والی، که نظامی، که ملکی، و چاته بې ځایه زهرېدل نه وښيي.
او نیمګړتیا یې څه درته ښکاري تاسو ته؟
نیمګړتیا دا یوه نیمګړتیا چې ستاسو مکتبونه یې بند کړي دي او کار په وطن کې نشته. دا یوه نیمګړتیا چې ستا بله یوه نیمګړتیا زما په شخصي نظر باندې یوه نیمګړتیا هم نشته چې صاحب
وي. اورېدونکی شته ځان راوپېژنه یو ازادي راډیو
سروان صاحب محترمه تا ته سلام او د تا اورېدونکو ته سلام وایم. همدر جن لغمان
مهرباني کوي. همدر صاحب دا اول پښتن له تاسو څخه کوم، ستاسو د طالبانو تیر دوره په یاد ده؟
بله په یاد مې ده.
شه اوس نو خبرې وکړئ، تاسو دا دورې کړئ سي شمو مقایسه کړئ سي مهرباني.
زه سروان صاحب تیر دوره کې خو ټول دنیا ته پاته وکنه چې هغه کارونه اوس نسته چې کم دی مخکې هغه کول کنه، لکه ګیره په زوره پرې خودل او په موسیقۍ جدي پابندي او مثال منځونه په خلکو کول کنه. خو زه سروان صاحب خپل هم یو ولسي وګړی یم کنه، یعنی یو ډله کې هم دی نه تېر حکومت کې وم او نه دې حکومت کې یو نم کوم د کور غړی پکې ده. خو زه چې اوس کوم نظر کومه کنه، دغه ولس چې کوم ده دا خلک دا بیخي یعنی تم په دې باندې کانی کانا خبر سی، مطلب افغانان دی ټول ملکو قانون ډیر په نرمۍ سمانی کانا او ډیر په پابندۍ سره مانی، خو که د خپل ملک قانون ته درناوی دی نه لري په دې د مان اوریدون کې نه خطا کیږي. نو راځم دې ته کانا چې دا اوس تل حال موږ خپل از په کلی کې اوسېږم او مطلب کلی هر چیرته کلی دی، یعنی که درته ما سي درې نیم سوه کوره دی او اعلان وکړي پلاستیکر کې کنه، لکه اذان هم اعلان ده د مانځه لپاره یو خبرداری ده. خو که د مواد لپاره اعلان وکړي ووایه کنه چې دوه دوه کیلو غنم د سړي په سر ورکو، نو په جومات کې به درې نیم سوه کلی ده، نو بس اووه سوه کسان به حاضري او په جمع کې له شلو له پنځلس کسانو نه زیات نه وي. نو داسې هم په کار نه ده، خیر ده که دوی پابندي نه کوي. نو دغسې کارونه لکه د امونځ کول اوس ګوره طالبان ولاړي موبایل دکانې بس ورځه فلم اچي ځان ته مثال د خبرې کراني اچي او ناتونه اچي او کنه هغې نه کمپیوټر والا ته څه وایي نه تا ته څه وایي. نو دې نه اوس کنه کله زما زړه دا غواړي چې یاره زه د امر بالمعروف ته درخواست وکړم چې وروره دغه د ماښام اذان کېږي د مازدیګر اذان کېږي هغلته جومات نه دېرش ګزه خو خلک ناست دي او بس دېس د مانځه کیسه کې نه، یعنې دا زه درته د خپلو سترګو لیدلو خبره کوم. ډېر شمېر جومات ته خو ناستې لاډو به کوي خو جومات ته نه راځي. نو اوس امر بالمعروف وظیفه دا ده باید رایه ولي.
صحیح، ډېره مننه، ډېره مننه. کور ودان
نو باید د کنه د خپل حکومت قانون ته باید موږ درناوی
وکړو. صحیح،
ډېره مننه. هر حکومت چې راشي باید موږ درناوی وکړو، اسلامي حکومت
درناوی. ډېره مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. له نور اوریدونکو منندوی یو. یو اوریدونکی لرو، تاسو مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
اسمه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته هم د آزادي راډیو ټول ته درمن اوریدونکو ته لادي وکړئ چې به تاسو له هدا تعلیم
وکړئ. ډېره مننه.
سروان صاحب ترنګ ما راغلې؟
بله صاحب، تاسو ژغ لرو، مهرباني کوئ.
مننه، الله مو خوشاله که ډېر شایسته موضوع متاکره ده. سروان صاحب محترم، مخکې کلونه خو نو زاغه بخښه شروع مخه غاده دی مجاهدونو کېره دوره نه یادی خو د خلکو د وینا څخه چې مثال د خبرې تیر حکومت کې دی او ته سختي کولې، یعنی وس نسبت هغه کسې چې خلک یې مشته اوس د دې حکومتداري دا وس چې ګورو وس ډیر ښه نرم سلوک کوي د خلکو سره. محترم سروان صاحب، که زه درته وایم د امر بالمعروف په بخش کې وس اکثر خلکو دا پیش کړی، ما خلکو چې مثال هغه بچی د دوی په یاد وي امر بالمعروف په علاوه په خلکو باندې دوه ځال منځونه کول. مثال په مټر کې روان و، دا چاته به کړو زابل موږ کړو بل زابل دال موږ باندې کوي چې مثال خپل منځونه وکي. نو وس خو ډیر شایسته حکومتداري روانه ده، تیر حکومت د کسې چې خلک یې دا وس موږ وینو ډیر ښه سلوک د خلکو سره کوي. خلک هم اسما سروان صاحب محترم ډیر دینه خوشاله دي، نو تر دغه بون دینه خوشاله چې په خپل دغه کې پالیسی کې تر نرم شاولې د خلکو سره. سروان صاحب محترم شل کاله د خلکو خپل په کورو کې مجاهدین تظاهر کړي وو، نو ښه نرم سلوک کامری بالمعروف پالای کی مثال خبر نور اوزو والای نور مسلمین د خپل ولس سره ښه نرم سلوک وکي. ان شاء الله در دې له محترم سروان صاحب خلک دینه خوشاله کیږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. سیدی صاحب تاسو غوښتل څه ووایست؟ مهرباني.
ما د دې ورور چې وپښتم چې آیا د قانون په نامه څه شی پیژني چې دا خلک چې د محتسب په نامه یا د بل په نامه راځي دا کوم قانون لاس کې لري چې هغه تطبیقوي که نه؟ هغه هیڅ خوښه وه. تشکر.
بله، لیکن سیدی صاحب دوی یوه خبره وکړه چې وایي د تیرې دورې او دې دورې ترمنځ دا فرق شته چې تیره دوره کې البته د دوی قانوني وبولی چې هر سړی محتسب و، هر سړی امر بالمعروف و، هر یوه یې کولی شوی خلک په لښت ووایي، لیکن دا دوره هر څوک معلوم دی. مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
اروان صاحب سلام علیکم. تاسو اوریدونکو میلما تاسو سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
غته د تیرې دورې و د تیرې دورې فرق دغه دی چې یو څه نرمي خو یې په راویستلې ده، په مګر یو توپیر چې ډېر دی دغه په تیر دوران کې زموږ په یاد دی چې یو غل به معنا یا به ګیر سو هغه به په جزا رسېدی په هغه دوره کې، او نه به غلاوې کېدلې. مګر اوس خو یو غلاوې ډېرې دي، او بیا چې ګیرې کې بس بیا دومه ورځ یلی غل نه مجازات کېږي. بس وایي شاید راولو، نو شاید څوک چې غل چې غلا کوي شاید به غواړي ناروا چې ناروا کوي څوک هغه به شاید ورته ولاړي. نو داسې خو نهشي کېدلی، دوی بس لاسوی د قاضیانو دغه خبره ده چې وایي شاید راولي شاید.
لیکن فکر نه کوئ چې د یو چا لاس پرې کول تیر ځل خو به داسې و چې یوې محکمې بې فیصله وکړه یا یوه قاضي د یو چا لاس به یې پرې کړو، اما سم تحقیق به په هغه برخه کې نه و سوی، یعنې درې ګونې محکمې به فیصله نه وه کړې؟
خو هغسې خو به یې، مګر خو اوس چې دی اوس دغه یو د غلا مسله چې ده، دغه د غلا د غله کار نه کېږي نور، بله نور هر رقم به نور کار وکړي. اسانتیاوې راویستلي دي، یو څه څه د تېر د حکومت و د دغه ده فرخسته، ډېر فرخسته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ.
سروان صاحب السلام علیکم ورحمت الله. عبدالحی محمد جیمه د کندهار د ولایت نرمه ته سلامونه وایم. چې زما راغه رسول صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سروان صاحب تیره دوره نه داس په یاد لکه دا اوس تاسو سره خبرې کوم. تیره دوره چې طالبانو کابل ونیوې، موږ کابل ته ولاړو په خدای باور وکړه. دا د جاده میوند نه ده، دا په سړک باندې د قانون پراته وسوځلو ګر کابل سوځلو در به در خاک بسر وګړه تیار باندې راغلی، او بل دوه پارک کړی د څوې پارک ته وکړی. خو جنگ او هغه پنشیر او هغه کې هغه مړی و چې ځان و دا وای څو چر اورل په تاسو کې دا مړی راوړل دا شهیدان راوړل دا قدم لري کېدل دا په دلته شي څو اخبار ته مش دا د دوه دورې دوه پارک کړی دی ګوره دا چیر د ګوره د جمهوریت په لکو خلک په لکو خلک مامورین او نظامیان او سرنوالان او قاضیان او د خلک د پیژنم په خدای باور وکړي چې د واسطه د بربره ته بل هغه د ژوند د دغه مومیا په سره دا هغه دا هغه پارک دا کړی دی، او بل پارک دا سروان سب ګوره طالبان چا څه کول، طالبان کله راکله طالبان خپل طبقه دا د خلکو د لاسره له خلکو د لاسره چې کابل چپکی یا اوس په دا چیر د وره کې په میلیارډو ډالر یو په ترکیه او په لندن په امریکا کې نه څه حالت باچم ولې
ډېره مننه. اوس دا بیا بله موضوع ده، دي چا څوک چې دورې تیره ده دي هغو په اړه خبرې نه دي، د طالبانو دو دورو په اړه خبرې کو. کوره مدن چې ټلیفونه مو کو، سلامت اوسئ. زموږ بل میلمه د سیاسي چارو نظر خاوند نثار احمد شیرزای دی. شیرزای صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د طالبانو دا دوې دورې چې یوه په 1980 کې وه، او یعنی پیل شوه، او بل په 2021 کې پیل شو، دا دوه څنګه مقایسه کوي؟
سروان صاحب سلامونه، اونې خیر تاسو ته محترم اوریدونکو ته او تاسو تحقیقي همکارانو ته. دوه دورې لکه چې پنځه دورې مخکې طالبانو او اوس دغه دوه درې د کالج اوس تیر شوي ده، خو خامخا یو څه یو تفاوت لري. زه فکر کوم چې هغه پنځه کاله اوله دوی ماموریت و چې یو لاره دورې کې د امریکایانو راتګ ته، او هغه وخت خو ټکنالوژي هم دومره نه وه، او افغانستان خلک دومره امکانات هم نه درلود. کابل ښار هم ډېره وران و او خلک ډېره ځورېدلی و بېستلی هم و او کوم ظلم چې د مجاهدینو په وخت په خلکو باندې شوی و خلک یو هیله درلودله چې طالبان داځي یو ښه فرق راځي د دوی په ژوند کې او برعکس چې طالبان دغه داسې عمل یې وکړله چې طالبان بېرته شکر وویستله په همغه مجاهدینو بیا زیاتي په څومره چې زیات وخت تېر شو تر 15 کاله پورې بلکل خلک په پوزه ورسېده چې خلک وایي چې راځه که هر څوک راځي دلته راشي خو موږ د دغه ډلې نه موږ ځان خلاص کړو او تاسو وګورئ چې هغه وخت هم همداسې و اوس لکه ښځه په دې کښې ډېرته د دغه نه په لمونځ او دغه هغه وخت خلک یو وخت لمونځ په 3000 4000 یې کوله ظلم یې زیات و اوس لږ فرق راغلی ده خو اوس هم دومره نه ده چې لکه موږ ستا وکړو چې هغه مخکنی طالبان بدل شوی ده اوس دوی لکه ټکنالوژي باندې خبر ده اوس مطبوعاتو ته دوی ازادي ورکړې ده هغه وخت مطبوعات بالکل آزاد نه و اوس مطبوعات لږ آزاد ده مطبوعات خبرې کوي تصویري بحثونه شته لږ په مدنیت سره دوی کوشش کوي یو شکل د مدنیت تمثیل وکړي خو بیا مدني نه دی شوی ده اوسه پورې او به یو خبره کې وکړو په یو ټکې باندې طالبان هغه وخت هم د استخباراتو کړی و د استخباراتو دپاره کار کوله اوس هم استخباراتو دپاره کار کوي هغه وخت هم دنیا دوی په رسمیت ونه پېژندله یو څو هیوادونه و چې پاکستان او عربستان و او امارات و اوس خو بالکل څوک دوی په رسمیت نه پېژني فرق یې همدا ده چې هغه وخت هم استخبارات ته یې کار کوله اوس هم استخبارات ته کار کوي هغه وخت هم دوی ښځو باندې پابندي لګوله اوس هم پابندي لګوي خو دا چې 40 کال یا 15 کال افغانستان پرمختګ درلودله دوی بیرته افغانستان 30 کاله وروسته یې واچولو او دوی په خپل افکار غواړي چې افغانستان 14 کال وروسته یې ته راولي چې دا د افغانستان د خلکو
ډېره مننه شیرزای صاحب سلامت اوسئ ډاکټر صاحب سعیدی اوریدونکي مو وویل چې په تیره دوره کې به طالبانو د خلکو لاسونه د غلا په خاطر پرې کول قصاص هم ډېر زیات و غازي سټډیوم به هره ورځ کنه په اونۍ کې به یو وارې د قصاص لپاره ځانګړی و اما دی وایي چې دا ځل دا کار نه کوي او د شاید هم انتقاد درلود چې ولې نه کوي او چې نه کوي او ځکه غلاوې هم ډېرې دي په دې اړه څه وایست
مننه زه د یو ملا په توګه زه د یو حقوقدان په توګه زه د یو قاضي په توګه او زه د یو وکیل مدافع په توګه د دې بحث دپاره مستقل بحث ته ضرورت لرم اما په قرآن کریم کې چې چېرته یو سلسله حدود یا په نصوصو کې هغه حدود چې په اصطلاح په ګوته شوي دي د هغې د اثبات دپاره دقیق شرایط ایجاد شوي دي شرایط که چېرته دا شرایط نه وي الحدود تسقط بالشبهات حدود په شبهو باندې ساقطېږي دا تصور چې یو څوک په یو کونج کې د چا سره ولیدل شول او هغه راوړي د زناکار په نامه باندې دا د قرآن کریم د صریح نص نه خلاف دی که چېرته تاسو څلور عادل مسلمان شاهدان رانه وستل قرآن کریم کې وایي او دې څلورو تنو شاهدي ور نه کړله هغه چا چې دا تعن یا دا تهمت په چا وارد کړی دی مباشرتن د اړتیا دورې ووهل شي یعنی د اثبات دپاره څلور عادل چې داسې لیونی سړی داسې بیابا سړی ته ماته وښیې چې د څلورو عادلو مسلمانو مخکې داسې رقم باندې دا عمل شنی اجرا کړي لکه د سلایي لرګی چې په سلایي دانی کې دي د دې حدودي جزاګانو فلسفه د اسلام په دین کې مخکې د دې نه چې د حد د تطبیق دپاره یي دا د تربیې دپاره ده دا د وقایع دپاره ده دا د انذار دپاره ده دا چې دلته او هلته په غازي سټیم او په بل ځایونو کې د هغه وخت کې تطبیقېدل او هغه شکلونه چې موږ په ویډیوګانو کې ګورو په صریحه توګه د اسلام د اصلي روحیې نه په خلاف و دا چې یو څوک دیری شي اول یې خوشي کېږي زه فکر کوم دا یو نوه پیشرفت زه پکې وینم ترڅو چې یو څوک په امغه نهایي شکل باندې په امغه شکل باندې چې د اسلامي عقوبات په اصطلاح په اثبات لپاره ترتیب شوي دي په امغه شکل باندې ثابت نشي، انسان بې ګناه دی. د توقیف مسله هم جزا نه ده، توقیف یا نیول مخکې د حکم د نهایي د محکمې نه دا یو تدبیری امر دی چې متهم د عدالت نه فرار ونه کړي، په شهود باندې تاثیر وارد نه کړي او په عمل جرمي کې تکرار په اصطلاح رانه ولي. درغیر د هغې نه که چېرته دا شیان نه واقع کېږي، انسان ضرور نه دی چې مخکې د حکم د محکمې نه حتی بندي کړی شي. په دې خاطر باندې موږ د فهم د عدالت اول خو په تلویزیون او په مطبوعاتو په میډیا کې عدالت نه کېږي. د عدالت سمبول هغه په اصطلاح یوه خانم دی چې سترګې تړلي دي ترازو په لاس کښې ده، د عدالت په محکمه کې چې چا په ترازو کښې څه واچول هماغه خواته عدالت دي. عدالت په دې دنیا کښې هغه مطلق عدالت چې څوک توقع کړي نشته، دی په الهي دربار کښې مطمئن چې شته. په دې خاطر باندې د عدالت مسله ډېره جدي مسله ده. دا ورور چې په اصطلاح ته نه ناراضه دی، زه فکر کوم دې ته پکار دي چې د عدالت په مفاهیمو باندې دقت وکړي او قضایا په انفرادي شکل باندې باید بررسي شي. او دا په دې ځای کښې ما عمومیاتو خبره وکړله، د دې عمومیاتو د عدم تحقق په صورت کښې موږ عدالت نه شو کولی. مطمئنا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کښې د سرقې حد د یو کال دپاره معطل کړی شو، په دې خاطر باندې معطل کړی شو چې خلک وږي وو، خلک ډوډۍ نه درلودله. دا د اسلامي عقوبات او د اسلام نظم دا تر ډېره حده پورې یو د بل پورې رابطه لري، او که چېرته په هغه درست شکل باندې عملي نه شي سبب د ډېرو مشکلاتو او تکالیفو کېږي په ټولنه کښې. دې خاطر باندې د دې ورور معلومات باید تکمیل کړی شي او په دې قسمت کښې سرسري برخورد کول دا د انسانانو د مرګ او د ژوند او د معلولیت خبر ده چې دا باید په نظر کې
ونیول شي. سلامت اوسئ. شرزای صاحب، تاسو مخکې ویل چې په ځینو برخو کې طالبان بدل شوي دي، مثلا د رسنیو یادونه مو وکړه. آیا فکر کوئ چې طالبانو له تېرې دورې تجربه ترلاسه کړې ده چې په دو برخو کې تغییر کړی ده، او که نه خلک ډېر بدل شوي دي او دوی نشي کولی چې هر څه هماغه بېرته پخواني حالت ته یوسي؟ یعنی د 1960 کال ته هر څه بېرته هلته یوسي، خلک بدل شوي دي او اوس نشي کولی چې هغسې تغییرات راولي؟
لکه چې تاسو وویل، رښتیا یو خو خلک هم بدل شو، بله خبره چې دوی هم په دغه 40 کاله جمهوریت او دغه درې کاله کې او د دنیا در پرمختګ په حساب دوی هم بدل شو. په دغه 40 کاله د دوی لاسونه کې موبایل راغی، دوی ته لپټاپونه ورسېدل، دوی یو مدنیت کې چې په افغانستان کې و دین یو برخه واخیستله او مستفید شو. خو دا په اصلي شکل د خلکو یا خپل ځان دپاره د استعمال دپاره دوی ګټه وانخیستله. که دوی لاسته موبایل راغی خو د دوی حیثیت بدل نه شو، که دوی لاسته لپټاپ راغی یا دوی انګلیسي زده کړه یا دوی لار عربي وادونې ته یې لار، خو د دوی فکر بالکل بدل شوی نه ده. فکر یې هماغه فکر ده لکه چې ما مخکې ویل چې دوی ډېر 40 کاله مخکې هم دوی قانون نه درلوده، دوی مدني قانون نه مني، دوی د افغانستان اقوام سره رښتینې یو آشتي نه لري، یو رښتینې ورورولۍ نه لري. په خوله یو ده او په عمل بل ده. دا په خپله ژوته ښکاره خبره ده چې معلومیږي که طالبان که څومره دنیا فرق وکړي، دنیا بدل شي، دنیا تغییر کړي، طالبان هماغه طالبان ده. دغه بدلون چې دوی په اصلیت باندې تغییر رانغلله، موږ ګورو چې دغه درې کاله دوی په قدرت کښې ده، دوی مدني قانون نه مني، دوی دنیا سره یو تعامل نه لري، افغانستان خلکو سره تعامل نه لري، دوی قانون نه لري. دوی چې د قرآن شریف نه خبرې کوي چې قرآن زموږ قانون ده، دوی په هغه قرآن باندې عمل نه کوي. په دې چې قرآن کښې ویلي ده اقره نه دی ویلي ده چې نر ووایه یا ښځې ووایه، هغه اقره په خلاف ده. دوی د قرآن په خلاف عمل کوي. دوی هغه خپله یو فرمان دی عمومي چې اعلان کړی ده، په هغه باندې پابند نه ده، په هغه باندې اعتماد نه لري، په هغه باندې عمل نه کوي. مون ګورو هر ورځ چې دلته قانون نشته دوی خلک نیسي او په زندانونه یا چوي دا دوه یو ورځ مخکې مو ولیدل چې یو کس د جاوید کوهستانی په نوم چې هغه درې کاله دی هغه د فرمان یافه د خوا د هملته پاتې وو هملته اوسېدله سیاسي فعالیت هم نه درلودله هغې ونیوله د دې د سربېره په زرګونو نور کسان اوس د دوی په زندانونه ده په هغه زندانونه چې یو قانون د زندان نشته قانون د جزانه ده او دوی که وایي د قرآن په حساب عمل کوي دوی خو د قرآن ته هم اعتماد نلري قرآن کې قرآن دپاره هم دوی عمل نه کوي نو دوی په کوم قانون پر بنیاد باندې دوی خلک په زندانونه اچوي دوی خلکونه تحقیق کوي نه پوهېږم چې د دوی محکمې څنګه بیا فیصلې کوي دا پر کوم بنیاد او د دوی ملایان او د دوی قاضیان چې هلته په محکمې کې دوی ته ولې نه وایي که تاسو دغه سلی د قرآن په مخ د قانون په مخ تاسو محکمه کوي خو یو بل ځای قرآن ویلی ده چې خلکو ته اجازه ورکړه چې تحصیل وکړي زده کړه وکړي نه رو ښځې ته اجازه ورکړه دا هم د قرآن خبره ده دی په حساب تاسو ولې عمل نه کوي خو د دوی ملایان او قاضیان هم بیا خاموش ده دا په خپل معلومیږي چې طالبان هیڅ بدل شوی نه ده دنیا بدل شوی ده د افغانستان خلک بدل شوی ده ښځې بدل شوی ده نارینه بدل شوی ده موږ ولیدله چې ښځو د دوی په مقابل کې ودرېده که نه
بله
دوی یو بدلون دا یو لوی بدلون
ډېره مننه شیرزای صاحب کور ودان ډاکټر صاحب سعیدی په تېره دوره کې طالبانو القاعده ته پناه ورکړه د القاعده مشر میلمه و او د همغه په خاطر خپل رژیم هم قربان کرد لیکن دا ځل فکر کوي چې دوی له خپلې هغې تېروتنې درس اخیستی دی او دا ځل دغسې یو کار نه کوي
خدمت از وکم چې په طالبانو کې درې لایدی رهبری ده متوسط قمندانان دي او سفور دي دې درېو واړو په برخه کې باید درې دوله اصطلاح نتیجه ګیري وشي مطمئنا هغه څه چې وشوه د پاکستان په کې څومره لاس و د خپلو طالب مشرانو په کې څومره لاس و کاملا په بعضي موارد کې متفاوت دي دا ظاهر کې چې دی دلته او هلته د القاعده په مقابل کې اعتراضات کوي یا مثلا هغې سرکوبوي دا عامه خبر نه ده په بعضې مواردو کې کېږي په بعضې مواردو کې مشترکن کار کوي دا د دې دپاره یو نهایي ځواب پیدا کېدل سخت کار دی زه فکر کوم چې لا تر اوسه پورې په بعضې مواردو کې همکاري شته اما په بعضې مواردو کې همکاري نشته د دې ته یو ځواب ورکول قاطي ځواب ورکول سخت کار دی مننه شکر
سلامت اوسئ کور ودان شرزه صاحب تاسو ویل چې په تیره دوره کې یوازې څو هیوادونو د طالبانو رژیم وپېژندو دا ځلې مونه پېژندو فکر نه کوئ چې د تیرې دورې تېروتنې د دوی سبب شوې چې دا دوره ټول هیوادونه له احتیاطه کار واخلي او ژر د دوی حکومت ونه پېژني کنې په لومړیو ورځو کې دوی د نجونو ښوونځي نه و بند کړي دوی ډېر معتدل روان ول په لومړیو کې او هغه وخت چې که چېرته دوی په لومړۍ دوره کې هغه افراطي کارونه نه وای کړي نو دنیاوالو به له عجلې کار اخیستی او د دوی حکومت به په رسمیت پېژندلی و که څنګه
سره سر زه فکر کوم چې نه دا یو استخباراتي لوبه ده چې طالبان او دوی استخباراتونه په لاره اچولې ده هغه ځلې لکه دوی نوی و یو بل ماموریت درلوده یو بل وظیفه درلودله ضرور و چې پاکستان د دوی ترمنځ بالکل ښکاره ودرېږي به امارات متحده و عربي یا عربستان سعودي دوی سره بالکل ښکاره ودرېږي او دا ځلې دغه استخباراتی ماموریت یو زینه بدل شوی ده دوی غوالی بل شلته کارو کی اماغه خبره ده اغه وخت هم دوی خوشونت کوله اوس هم خوشونتی اغه وخت هم همدغه یو استخباراتی وظیفه درلودل دوی یو پروژه و د امریکا در تک دپاره لاره ورکړه دوی اوس هم یو برنامه ده چې استخباراتونه دوی ته وظیفه ورکړې ده چې دوی هغه خپله وظیفه مختوري څه چې استخباراتونه دوی په حساب فیصله وکي او وظیفه ورکړي دوی هماغه عملي کوي
یعنی دا واضح نه ده ستاسې خبره یعنی کوم استخبارات او ولې باید داسې وکړي
خو تاسو وګورئ چې دغه دغه ترګر ایدل چې پیدا شوی د خطول دنیا په دې تر شا امریکا دا او ناتو دا خاص امریکا پاکستان پښیمه
کې پاکستان څنګه تاسو په اساس وایس امریکا ورسره شل کله جنگ وکاو او تاسو دا ادا کوي
وګړي دا خو یو بلکل کارا خبره ده چې تر سوچ لوی استخباراتونه چې لوی استخباراتونه چې مو وایو امریکا پر راس کړه لوی استخباراتونه و نه غولي دغه ترګری دلی فعالیت نشي کولی تاسو وګورئ اوس ما په فیسبوک کې یو پوسټ کړ چې په څو میاشتو کې رئیسی وزیر د خارجه ایران دغه اسان نصرالله یا د حنیه څنګه دوی د منځل
نه لکن ګورئ وبښئ تاسو داسې وایئ چې تاسو پوهیږئ لکن ګورئ د روسیې غوندې هیواد نه پی پوهیږئ چین نه پی پوهیږئ پاکستان او ایران نه پی پوهیږئ هغوی دغه هیوادونه چې له امریکا سره مشکل لري هغوی له طالبانو سره ډېر نږدې دي او په دې نږدې دي چې طالبان ورته د امریکا مخالفان ښکاري
ګورئ ستاروان صاحب روسیا هم پوهیږي چین هم پوهیږي ټول پوهیږي چې دوی هغه لوی استخباراتونه سره لاس لري خو دغه هیوادونه اوس هم په دغه درې کاله یا دې نه مخکې هم کوشش کولی چې د دوی په منځ کې نفوذ پیدا کړي او دغه د دوی هغه جنګي ماشین خپل لاس ته راولي روس هم په همدې کوشش ده چین هم په همدې کوشش ده تاسو وګورئ اول وخت میاشته کې چې دوی دغه په اول کال دوه کال دویمه کال کې روس او چین دوی ته ډېر کار کوله اوس چې روس کوشش کوي چې دوی سره یووالی کې ونیسي همدا خبره ده چې امریکا هم دوی سره دوی حمایت کوي روس هم غواړي چې دوی یو یو شان ته خپل ځان خواته راوکاږي دوی په منځ کې نفوذ ولري دا لوبه افغانستان خلک هم پوهیږي او تاسو وګورئ چې شل کاله سلامت چې امریکا راغی افغانستان ته د دغه توریزم د مقابلې په نوم او بیرته چا څه وکړه همدغه امریکا وه چې دوی بیرته په قدرت کې ورسوله
دوی بیا دغه نه وایي خیر نور هم بیا داسې ټوله دا نظر نه لري کېدای شي یو شمېر خلک ستاسو سره هم نظر واوسي سیدی صاحب ځینې خلک وایي چې طالبان بدل شوي نه دي هماغه طالبان دي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه او وایي چې دوی غواړي چې بیرته هماغه افراطي کارونو ته چې په اوله دوره کې کول په تدریج وګرځي یعنی هماغه کارونه که اوس په دې وروستیو کې موږ وګورو د امر بالمعروف قانون دا وروستی په نظر کې ونیسئ دا تر هغه مخکنۍ دورې هم شدید دی څه وایي تاسو
طالب بدل شوی طالب نه دی بدل شوی په دوحه کې داسې خبرې جناب خلیلزاده دلته هلته کولې دا د دې په نتیجه کې دی چې دوی د اسلام او د طالب د ایدیولوژیکي برخې نه خبر نه لرو کچته طالب په هرون په یو شی باندې باورمند وو دا خبره کول به د انصافي چې طالب علایاز د قران کریم نه مانی دا نه مانی نه مانی طالب د اسلامي اصولونو خپل برداشت لري اکولي مفتي خپل برداشت لري د همغه په تطبیق کې پرونو کار کوي او نه هم کار کوي دا چې په یو سلسله فرعي مسائلو کې دلته وهلته تر یو حده پورې په اصطلاح درایت ښکاره کوي اوس د تیر په تفاوت باندې دا په هغه مبدا کې هماغه چې تاسو ورته اشاره وکړه تغیر نه راولي طالب په یو عقیده او په یو ایدیولوژي په یو نس په یو برداشت باندې باور لري او د هغه تصدیق لپاره کار خپل ایماني او وجداني وجیبه غنی په همدې خاطر باندې ځین نړیوال ټولنې ته وایم چې تاسو ول طالب تبدیلوي چې د جنکو تحصیل د داسې کی او که هڅې د جنکو आवाज د داسې کی یا هڅې د خزو आवाज د حرام وګړي که حلال دا اسلام مفتی ورکړل زمنګ مرکزی سوال باید پدې کې نه وي په دې خاطر باید پدې نه وي چې هغه په یو شی باندې باور لري د هغه نه تخلف ورته ګناه کوي ها چې خبره دلته ده خبره مرکزی مرکز د بحث په دې کې ده چې ته په کوم مشروعیت خپل روایت په دې ټولنه او زما په لور تطبیقې ته دې اول مشروعیت واخله بیا د شپږم هم څه چې د اول زما مکتب وته لا دا څه مرکز سوال باید مطرح شي متاسفانه زه ځان مقصر ګڼم چې نشم ویلی نړۍ ته دا مطلق نشم رسولی چې نړۍ باید طالب بدله نه کړي. نړۍ باید طالب ته ووایي چې ته غیر مشروع یې، ته د ټوپک په زور راغلی.
بله،
تا خپل روایت د ټوپک په زور تبدیقیې مشروعیت نه لري. رازاد دی ملت چې مجاهد ملت دی.
بله، لیکن نړۍ څنګه ډېر وادونه ست چې دی ټوپک په زور راغلی دی، ډېر حکومتونه شته البته په نړۍ کې، نو کوم یو ته به ووایي نړۍ لیکن پیژندلې دي په رسمیت. صرف دغه مسله نه ده، یعنی د طالبانو مشکلات چې دي له نړۍ سره غیر تر دې ډېر زیات دي، یوازې دا نه ده چې په ټوپک په زور راغلی. تاسو یو خبره وکړه قاضي صاحب،
هغه استدلال چې ویل کېږي په عربستان او سعودي کې هم دیموکراسي نشته او په دوبۍ کې هم نشته، هغه جدا تاریخ، جدا جغرافیه او جدا شاهي او جدا سیستمونه دي. هلته هم بیا دا
منظور مصرف د سعودي او هغه شاهي حکومتونه نه دي، هغه حکومتونه دي چې د کودتا او لارې راغلي دي. اما زما یو سوال بلو، تاسو ویل چې طالبان بدل شوي نه دي، لیکن د طالبانو ځینو مشرانو چې په دوحه کې خبرې کولې له نړیوالو سره، مرکې کولې له رسنیو سره، هغوی د ښځو د کار، د تعلیم، د هر څه ملاتړ کوو، لیکن ځینې خلک وایي چې طالبان ټوله یو لاس نه دي. د دوی هغه مشر هغه او د هغه په شاوخوا کې راټوله حلقه هغه افراطي ده، نور دغه څه فکر نه لري. دا نظر څومره صحیح
ده؟ زه چې کله طالب وایم، هغه طالب وایم چې په عمل کې هغه اجراءات کوي. دا چې اول شو چې څنګه سره هغه طالبانو چې په دوحه کې توافق کړی و هغه کابل په زور ونیو، نور ونیو، نو زه امریکا او نور نړۍ ته وایم، نو تاسو ولې د نورو سره غږېدلې چې په دې پوهېدلې چې دا اصلي خلک نه دي؟ زه د طالب هغه مشرانو ته چې اصلاح طلب دي او سم په وزارتونو کې موینان دي، چوکۍ دي، پیسې دي، هڅه اخلي، دې باندې ځان نشي خلاصولی چې موږ خو اعتراض کوو. نه، تمام مسؤلیت د طالب د اجراءاتو د هغو په غاړه دی چې د طالب په مشرتابه کې قرار لري، که موافق وي که موافق نه وي. په دولتدارۍ کې داسې نه کېږي چې زه ولا موافق نه وم ما خو غاړه خلاصه کړې. نه، یا په دې حاکمیت کې یې امتیازات اخلي، تاریخ دې تور یا سپین لیکل کېږي او یا نه یې. که چیرته نه یې اعتراض یا هم وکړه چا درته وانورېده، زه مسؤلیت په غاړه نه اخلم، زه درنه وځم. دا جرأت او دا شهامت په کار دی. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله شان روښانه دي، په دې خاطر باندې دقت کول پکار دي. شکر سلام،
ډېره مننه سعیدي صاحب. تقریبا همدغه پوښتنه مې البته په لږ تفاوت سره په واشنګټن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده، او ورته ویلي مې دي چې ځینې وای چې طالبان په بیلابیلو هیوادونو کې اوسېدل او په دوی کې تغییر راغلی دی او ډیری مشران یې اوس د افراد پلویان نه دي. تاسو څه وایست؟
په اوسنۍ دوره کې دوی ټول تصمیمونه چې دي د هغو تحولاتو په شرایطو کې په رڼا کې نیول کېږي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې راغلي دي. اول افغانستان بدل شوی دی، دنیا هم بدل شوی دی. دوی که بدل شوی دی، دې لپاره بدل شوی چې خپل بقا د پاره غواړي شوی. افغانستان هغه افغانستان نه دی چې د 1990 کالو په افغانستان کې خلک پوه شوی دی، تعلیم یافته ډېر پکې شوی دی، ښځې نارینه تعلیم کړی دی، بیدار شوی دی او په دې پوهیږي چې څه حقوق لري او څه باید وکړي. او طالبان لدی بیره دی، بیره په دې لري چې که چیرته دغه لږ شانته کنټرول کم کی، نور په خپل حکومت کې شامل کی، خځې پیډش تحصیل وکړي، خځې پیډش کار وکړي، په نتیجه کې دوی کنټرول کمیږي او کنټرول چې کم شو خلک دوی نه غواړي، بیلغه نه غواړي. په نتیجه کې دوی هغه مشروعیت د خلکو د رضایت په اساس نه دی، د قوی په اساس دی. په نتیجه کې کنټرول لاس ورکړي، ځکه نو شدت زیات شوی دی د برج ګورش مقابل کې امکانات د مقاومت او قدرت زیاتی. د دې سمته یو لوی مسله ده. دوی فکر ولی دوی نه غواړي چې نور په حکومت کې شریک شي، ولی دوی نه غواړي چې غیر له طالبانو غیر له هغه چې د مدرسو راغلي دي د تصمیم ګیري په پوستونو کې وي، د دې پر بیریږي که نور راغلل دوی خو بل څه نه لري چې ځان په خلکو ومني. په نتیجه کې دوی هر شی په ایدیالوژي بنا کوي، د ایدیالوژي په بنا باندې د قوت پر عین هغه کار دی چې کمونستانو په افغانستان کې وکړ. د کمونستان چا نه غوښتل د کم تعدادو د پاره خپل کنټرول وساتي، د قوې په زور یې خلک مجبورول چې کنټرول یې راځو په هر ساحه د ژوند کې. طالبان عین کار کوي، نو دغه فرق دی. هغه وخت دوی په عین زمان کې د خلکو د حمایت طرفدار و، ځکه شرایط هم دغسې ورته و. مجاهدینو داسې حالت راوستوی و چې خلک بیزاره شوي و، دوی د دوی سره مرسته کوله. په نتیجه کې د دوی په مرسته یې په اولو کلو کې ډېر سیمې تر کنټرول لاندې راوستلې. وروسته چې نور کارونه یې وکړل، تبعیض یې وکړ، اسلام یې بل رقم معرفي کړ، خارجیان یې راوستل، القاعده یې راوستل، په نتیجه کې دا خپل قبر یې وکیند په حقیقت کې دی. نو دغه شرایط دي چې باید په نظر کې ونیول شي. په اوسنیو شرایطو کې دوی که لږ کنټرول له لاسه ورکړي، دوی پوهیږي چې مشروعیت داخلي هم نه لري، مشروعیت بین المللي هم نه لري، دوی بقا په خطر کې لوېږي. خبره دا ده چې دوی چې بدل شوي دي، په اول کې دا خبره کېدله، فکر یې کوه چې دوی بدل شوي دي، په نتیجه کې دوی حکومت به هغه رقم حکومت نه وي چې په 1991 کال کې درلود. اما مسله تنه د بدلېدو دوی پوهیږي. ژوند یې کړی خارج کې، نور اسلامي هېوادونه یې لیدلي دي، پاکستان یې لیدلی دی، عربي هېوادونه یې لیدلي، قطر یې لیدلی دی، په دې پوهیږي دنیا. او اما په عین زمان کې په داخل کې دغه ډلې موجودې دي چې هغوی فکر کوي که لږ کنټرول لږ کې کنټرول لاسه ورکوي. او فعلا لویه مسله چې دی، یو فرق را موجود دی د مشر، د مشر قوت زیاتره دی د هغه مشر نه چې په 1991 کال کې و. ځکه ولې زیات دی؟ اول دغه اوسنی مشر چې دی بتالله، دوی فکر کوي چې دی یو هغه رهبر دی چې دوی کامیابۍ ته ورسول. دوم دا چې دی په لوی قوم نورزی کې نازی چې قومي زیاده دی، ملا عمر دی هوتک قوم کې کوچنی قوم، منصور د اسحاقزی په یو کوچنی قوم کې موجود و. اما دی په نورزو کې لوی قدرت پیدا کړی دی، او د ایران په مرسته د نورو په مرسته لوی حمایتي ډله جوړه کړې ده په قندار کې. قندار کې بل مرکز ځانته جوړ کړی دی. او بله خبره یې دا ده چې دوی فکر کوي چې دی تر نورو پوهیږي، وایي د شیخ الحدیث یمه دغه یمه، نه د ملا عمر چې عادي ملا د جومات و یا د ملا خپل یو بزنسمن، هغه نه دی. دوی بل کریډینشل د مذهبي هم لري. او دریمه خبره یې دا ده چې دی فکر کوي چې په جهاد کې تر نورو یعنی زیاته ونډه اخیستې ده، خپل زوی پکې دغه کړی ده، قربان کړی ده. نو ځکه د دې قوت دی اصلا د خپل د رهبر دی زیات قوت په تناسب د نورو رهبرانو زیات دی. په نتیجه کې قندهار اصل مهم دی نه کابل. په کابل کې به ډېر خلک وي چې دنیای لیدلې ده، فکر کوي چې باید اعتدال ته مخه کړي، مګر قندهار بیل شي. قندهار فکر کوي که دغه ډلې چې اعتدال غواړي که رامنځته شي، دوی په خپله له منځه ځي، دوی په خپله هېڅ شی نه کېږي. دا خبر را موجود
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي. او زموږ له نورو ملمنو هم منندویم، ډاکټر صلاح الدین سعیدی او همدارس نثار احمد شیرزي څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، له تاسو هم مننه.
مین بند بیلیگی زلم نرے نرے خوگیگی زلم نرے 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 خوگیگی تمین بند بیلیگی تمین بند بیلیگی تمین بند بیلیگی تمین بند
Thank you.